درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شپې بیا هم په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا خبرونه چې زه اسمت ساروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، بدخشان ته ځانګړې شوې ده. د بدخشان مرستیال والی به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووي، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه پیل کړو خبرونه لرو. احمد تکل د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
سلام. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ویلي چې د ناتو نور غړي به هم په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. جنرال دوستم چې د جوزجان په خما بولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مشري کوي وایي وسلوال مخالفین د ترکمنستان د پولې خواته تښتېدلي دي. او د مهاجرت نړیواله اداره وایي د تیرې چهارشنبې تر ورځې په 15 ورځو کې یونان ته د رسیدلو کډوالو شمیر 8300 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو خبر ورکړ، جرمني او ترکیه وویل چې د دوی سرتیري به هم د غوڅ ملاتړ په نوم د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې شي. ارک په یو خبر پانه کې چې نن خبره شو ویلي د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د ناتو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د بیان له مخې ولسمشر غني د ناتو عمومي منشي ته وویل چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخو کې د ناتو مرستې مهمې دي. د ارګ بیان زیاتوی چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی او د ناتو عمومي منشي موافقه وکړه چې د افغانستان یو جګ پړی پلاوی په امنیتی او دفاعي برخو کې د افغانستان د دولت د پرمختیايي او اصلاحي پروګرامونو د تشریح لپاره ډیر ژر په بروکسل کې د ناتو مرکز ته سفر وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې وسلوالو مخالفینو ته درانه مرګ ژوبل اړولې ده. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل دا عملیات د هلمند په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې دي.
د سنگین مساقله کجکی پولیسوالو کې او د نادلی او ګریش په ساحو کې مخالفینو ته ډیر زیات تاوان رسیدلی دی. ډیر وسلې، مهمات او ډیر وسایل د هغو نه موږ ته لاس راغلي دي.
له دفاع وزارت څخه د خبرو شویو معلوماتو له مخې د هلمند مرکز لشکرګاته نږدې په پوځي عملیاتو کې 15 نوي تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. او همدارس په نادلي ولسوالۍ کې 25 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په یو جلا بیان کې د هیواد په 10 نورو ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې د اتیا وسلوالو مخالفینو د مړینې او 19 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. په دې بیان کې همدارا زیاده ونه شوې چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو 14 سرتیري هم وژل شوي. په بیان کې همداراس له وسلوالو مخالفینو څخه د وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو یادونه هم شوې. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان د سرحد خواته تښتېدلی دي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته یې د هغو وسلوالو د مخنیوي سپارښتنه کړې چې د ترکمنستان د پولو خواته په تېښته کې دي. خماب د افغانستان او ترکمنستان پر پوله پرته ولسوالۍ ده. جنرال دوستم له خبریالانو سره په ټلیفوني تماس کې د دې عملیاتو په اړه وویل چې د خماب له تصفیې وروسته به غورمچ او بیا کندوز تولار شي. روسیا وایي چې غواړي له ایران سره د پراختیايي پروژو په برخه کې 15 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره لکتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د دې پروګرام عملی کار به ډیر ژر پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی د دې کتنې په پای کې وویل روسان غواړي د پیسې په ایران کې د زیربنای پروژو پر رغونه ولګوي. الکساندر نوواک د لکتر لګ 500 سترو روسی شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هیواد کې پنګونې ته تیاری څرګنده کړي. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه په کال کې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي چې کافي نه ده او باید 10 میلیارد ډالر ته لوړ شي. د مهاجرت نړیواله ادارې آی او ام نن وویل چې د تیرې چهارشنبه تر ورځې په 15 ورځو کې یونان ته د رسیدلو کډوالو شمیر اته 40,000 ته لوړه شوه. د آی او ایم لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې دا په روان کال کې تر ټولو لوړه شمیره ده چې اروپا ته د روانو غیر قانوني کډوالو ټوله شمیره یې 641,000 ته ورسوله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د روسیې له هوایي حملو او د سوریې حلب ښار ته نږدې د جګړو له تودېدو سره د خلکو په بې ځایه کېدو کې هم زیاتوالی راغلی. خو په منځني ختیځ کې د یو این ایچ سی آر مشر امین عواد ویلي چې دا دوه د خلکو د مهاجرت دلایل نه دي. نوموړي ویلي په سوریه کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر له 1.6 میلیونه څخه 6.3 میلیونه ته راټیټ شوی. د عواد په وینا د کورنیو بې ځایه شویو خلکو په شمیر کې د کموالي علت ښایي دا وي چې ډیری خلک اروپا ته روان دي او همداراز د خلکو نومونه اوس په سم ډول نه ثبتېږي. د فرانسې جنوبی ښار بوردو ته نږدې د یو مسافر وړونکو بس او یوې لارې د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 نور کسان برسیرن ټپیان شوي. عیني شاهدان وایي چې د بس او لارې پر لوی لاره له ټکر سره سم اور وخیست. یو سیمه ایز مسؤل مقام له خبریالانو سره په خبرو کې د پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات
ورکړل.
لکیدونکو تحقیقاتو مخکې زموږ معلومات دادی چې د لرګیو د یو تش ټرک ډرایور خپل کنټرول له لاسه ورکړ، د سړک بند کړ او په همدې شیبه کې بس راورسید. که څه هم ډرایور موټر اداره نشو کړی، خو وتوانې چې بیړنۍ دروازې پرانیزي او څو کسان اوزي. د راپورونو له مخې د بس ټولې 50 پرلۍ سپرلی درلودې چې د فرانسې په جنوب کې لندې ته روان وو او مسافر اکثرا زاړه خلک وو. او د امریکا لومړۍ میرمنې میشل اوباما له پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د 70 میلیونه ډالرو او په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم لپاره د 200,000 ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی. میرمن اوباما پرون وویل چې دا پیسې به د څو ښوونځیو پر رغونه او د سلګونو نورو پر ترمیم ولګول شي او همداراز له پاکستاني نجونو سره د بورسونو د لګښتونو لپاره به ځانګړي شي. میرمن اوباما دا ژمنه د پاکستان له لومړۍ میرمنې کلثوم نواز شریف سره چې له صدراعظم نواز شریف سره د امریکا په سفر کې ملګرې ده د کتنې پر مهال وکړې.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
به هم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنې. د راپورونو لمخې د دولت وسلوال مخالفان د هوا تر سړېدو او د ژمي تر رارسېدو مخکې ورستۍ زور وهي څو له هغې خلاصخه د ځان په ګټه استفاده وکړي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته رامسته شوې ده. دوی په ورستیو کې د جګړې لمن د افغانستان شمال ته خسولې چې په نسبي ډول آرام او سوله ییز وو. بدخشان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په څو ولسوالیو کې نام دی خبره شوې ده. د ولایت په ولایت په نننې پروګرام کې پر بدخشان خبرې کوو. البته دا خبرونه به یوازې د بدخشان په امنیت پورې نه محدوده وو، بلکې د دغه ولایت د خلکو پر ستونزو، بیا رغونې، تعلیم، روغتیا اسانتیاوو او نور مسلو به هم خبرې وکړو. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې له چین، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. د دې ولایت مرکز فیض آباد دی او 44,000 او 9.5 کیلومتر مربع مساحت لري چې ډیره لویه برخه غرونه تشکیلوي. د بدخشان مرستیال ولی الحاج ګل محمد بیدار زموږ د نننې خبرونې ملمه دی چې ورته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې په مستقیم ډول د بدخشان په اړه زموږ له درانه ملمه څخه پوښتنې وکړي او یا هم د بدخشان د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړي. البته که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 813 مېرې سر لوسم کولای شي چې مشته پیغام را واستوي او یا هم نظر را واستوي. که لند بینو ډیر به خوشاله سو. د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاله هم کولای شي چې نظر ولیکي یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی. لټولو مننه کوو. د ټلیفون شمیرې وروسته اعلانو. لومړی هم قلمیار له غورک څخه لیکلي دی، وایي د بدخشان کومې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. ښاغلی بیدار صاحب، که دوی ته وایست لومړی به راځئ چې د بدخشان په امنیت خبرې وکړو، آیا په بدخشان کې داسې سیمې شته چې کاملا یا ولسوالي خصوصا چې د دولت له کنټرول نه وتلي دي؟
بله، د بدخشان د ولایت د وردګ ولسوالي فعلا د مخالفینو په لاس کې دی، او همدارنګه موږ درې نوه تهدیدات لرو. لوړ تهدید دی، متوسط تهدید او خفیف تهدید دی، او همدارقم نورې ولسوالۍ یو تعداد لکه د یونګان ولسوالۍ، د جرم ولسوالۍ، د ارغانشاه ولسوالۍ، دغه ولسوالۍ د موږ په لوړ تهدید کې دي. معنا په دې معنی چې یو تعداد قریې چې د مرکز نه لرې پرتې دي د طالبانو په ولکه کې موجود دي، حتی چې خارجي طالبان هم ورسره مل دي، او یو تعداد نورې ولسوالۍ لکه کشم، همدارنګه تشکان، خپل تګاب ولسوالۍ، د زیباک ولسوالۍ، راغستان، کوهستان او یاوان دا ولسوالۍ په متوسط تهدید کې دي. په دې معنی یو تعداد قریې د مرکز نه لرې پرتې دي، هلته طالبان موجود دي، او کلم که موږ تصحیحي عملیات کړي دي هغوی له تښتي، او بیا کله چې قواوې بېرته مرکز ته راځي هغوی بیا راځي هغه ځایونو کې جای نیسي، او زموږ هموطنان، زموږ ورونه او د قریې خلک د عشر په نامه او د مختلفو زکاتو عشرو او یا د جهاد په نامه د هغوی نه چای خوري، ډوډۍ خوري، پیسې ورناخلي، هغوی نه ورنه په تکلیف دي. نو یو څه ساحې نورې هم موجود دي چې هغه په خفیف تهدید کې موجود دي، چې طالبان کم کم مسلط دي په غزه کې.
بله صاحب، ډیره مننه. بیدار صاحب، یو اوریدونکی شعیب مشفق د فیسبوک لاري لیکري دی، وایي په بدخشان کې طالبان ډیر دي که امنیتي ځواکونه؟ که امنیتي ځواکونه ډیر دي، نو ولې امنیتي ځواکونه د امنیت پر اوستلو کې پاتې راغلي دي؟
په دې کې شک نشته چې امنیتي ځواکونه ډیر دي، خو امنیتي ځواکونه په وښتو ولسوالیو کې مستقر دي، او هر امنیتي ځواک په خپل ولسوالۍ کې مسؤلیت لري، د یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته نه ځي. او د دې په څنګ کې موږ 1300 کیلومتره سرحد له تاجکستان سره لرو، له 400 کیلومتره سرحد له چین سره لرو، 300 کیلومتره د پاکستان سره سرحد لرو، د او همدارنګه د ناامنه ولایاتو لکه کونړ، نورستان، تخار، دې ولایاتو سره سرحدونه لرو. د دې سرحداتو د ساتلو په خاطر باندې هغوی هلته امنیتي پوستې لري، او یو تعداد هغه امنیتي قواوې چې مستقیما په کوم ځای کې چې شورش پیدا کېږي هلته موږ لیږو، هغه محدودې دي. محدودې په دې معنی ممکن یو نیم زر یا دوه زره وي، خو د دې باوجود موږ امنیتي قواوې د ستاوردونه لري، مګر دښمن یا طالب په غذای کې چې قرارګاه نیسي، کله چې موږ ورباندې عملیات کوو هغه ځای پرېنه دي تښتي، بیا چې راځو بیا غذای کې ځای کېږي، او یا چریکي عملیات کوي دا خلک. شریکی په دې معنی چې نن په یو ولسوالۍ کې د پیژې خړې کې، سبا په بله خړې کې، بل سبا په بله خړې کې، داسې منظم یو ولسوالۍ د دې په لاس کې وي، یا نیمه ولسوالۍ د دې په لاس کې وي، باوجود دې چې مخکې مې ویل چې یو ولسوالۍ فعلا دغه نږدې وخت کې د دې په لاس کې ورغورځېدلې ده، او دولت پلان لري چې هغه د دې وجود نه پاکه کړي. داسې منظم جنګ دوی نشي کولای، نه توان لري.
بله، نو د دولت وسلوال مخالفان خو په خو په بدخشان کې نول، بدخشان ته کوم ځای نه دا راخلي دي؟ له تاجکستان په خپل ډیر زیات په سرحدونو کې امنیت ډیره زیاته توجه کوي، هغوی په خپل افغانستان نه اندیشنه لري چې له دې خو ور نشي، نو سړی ویلی شي چې له تاجکستان نه دا خلک نه دی راغلي، دا به له کوم ځای نه راخلي؟
اصلا د واته کلونه را په دې خوا دلته خیزش د طالبانو موجود و، د محلي خپله، د محلي طالبانو، د بدخشان طالبانو، چې یو تعداد د دوی مشران د بدخشان په طالبانو کې، په پاکستان کې، د کوټې په شورا کې، د پېښور په شورا کې موجود و، له مغه بیا نه هدایت اخیستل، خو د دې وړتیا یې نه درلودله چې په یوې پوستې ته سقوط کې ورکړي او یا مخامخ له امنیتي قواوو سره وجنګېږي. متاسفانه دغه دوه کلونه را په دې خوا چې کله پاکستان خپل تسلیمي عملیات په شمالي جنوبي وزیرستان کې شروع کړل، او هغه خارجي طالبان چې تاجکستان، ازبکستان، چچنیا، پاکستان یا د مختلفو هیوادات عربان هم پکې شامل دي، او په دغوی د ژوند سهال ته تنګه شوه، او دوله کله زیات د وزیرستان خلک حاضر شو د خوست په ولایت کې. نو دوی جایي چې هم د اراضي لپاره نو نظره د جنګ لپاره مساعد دی، او هم د دې په خاطر چې اشیا نه هم تهدید دي، هم د همسایه مالکو ګټې خوندي دي، نو مناسب ځای د دوی لپاره البته اول بدخشان وروسته کندوز دوی انتخاب کوي. نو دوی د شمالي او جنوبي وزیرستان د تسهیل وروسته خارجي طالبان دلته راغله، او ډېره توجه یې بدخشان ته واړوله، او دوی یوه لاره د توفخانې له لارې نه چې پاکستان وصل ده مستقیم بدخشان رفت آمد و بور و مرور کوي، له دغې لارې نه د دوی جبهات دي، د دوی مهمات جوړاږي، حتی د خط نافخاته په چادرال کې دوی هلته غون لري، هلته شفخانې لري، هلته امکانات لري، هلته تربیه کېږي دا خلک.
بله، ډیره زیاته مننه کوروادن. قدرمن اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو ولایت په ولایت پروګرام اوري، په دې خبرونه کې په بدخشان خبرې کوو. د بدخشان مرستیال والی الحاج ګل محمد بیدار زموږ میلمه دی. تاسو هم کولای شئ چې د بدخشان په اړه په مستقیم ډول، البته د ټلیفون له لارې، له دوی څخه پوښتنه وکړئ، او یا هم د بدخشان د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظر ورسره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555. همدارس د افغان بیسیم د 0903 شمیرې له لارې لنډ اس ام اس یا پیغام راستولی شئ. اوریدونکي په ټلیفون کې لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د هلمند ولایت نه.
صحیح، د بدخشان په ارتباط څه پوښتنه لري؟
و بدخشان خو دغه باندې مثلا موږ د بدخشان کوم پوله له کندغ سره لري، له تاجکستان سره، د څنګه اکثر چې پوله له دغه سره لري، او دومره نه امن سره شمال ولایت مثلا دا دغه خبره ټول پاکستان ته ولودي، او دا شمال څنګه نه امن سره.
بله، بدخشان هم دوی ول چې پاکستان سره هم پول لري، البته له چین سره هم لري، خو وژده پول له پاکستان سره ده. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو. مهرباني کوي. لطفا رادیو ټیټه کوي، یا رادیو لري شي چې خبرې ستاسو واوریدای شو.
السلام علیکم آقای مرزبان، سلامت شما ویلا اسم از فرا با تماس شدم.
مرحبا،
خود من باشنده ولایت بدخشان هستم، فعلا در سر در فرا مسیج را میکنم. سوال آقای بدار علی بود که اول خو سلام برشان تقدیم است. سوال علی بود که نام خورسولی وردوش سر و سر سر تاثیر خورسولی وردوش در اختیار طالبان رهبر مخالفین است، و در اونجا مخالفین با سلاح‌های سفیر توپخانه‌ای مثل دفعه‌ها و زیکویک و آوان و توپای 76 ساعت در اختیارشان است. اینا در آینده کدام تصمیم یا کدام پلانی دارن که دوباره وردوش را از کنترل مخالفین خلاص کنن یا خیر؟
بله، سلامت و سیمننه شاغل بیدار، مخکې په دې ارتباط خبری وکړې او ویل چې پلان دی چې وردوش بیرته د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه آزاد کړي. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني.
تاسو خدای په سن د چې دړي دولتونه د افغانستان حکومت سره مرسته کوي، پاکستان یو دولت دی، دا څنګه دی کولای شي چې وایي پاکستان دی او د نړۍ سره مقابله وکړي؟ او بیا د تاسو خدای په سن د چې تاسو ولر د پاکستان د چې په پاکستان کې نړۍ زواد.
بله، دا دی زموږ له میلمه څخه پوښتنه ده، سید دوی به جواب درکې چې علت څه دی. ول اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
الو، سلام علیکم. زه د کاپیسان ولایت تګاب له سوالي خطا سره پام ده کې لکه څنګه چې د کندوز د پیک نه راغروسا بلته په تګاب ولا سي کې سخت بد حالت روان دي. خل ټول ماجر شي وي دي، مخال کورونه چیر شول او مړي دا دوام لري. نو نامه دوات ولې د تګاو او د لسه پاره خپل نظر نو څرګندوي او دا
بله سلامت اوسئ مننه کوشش کوو چې پراتونکو ونیو کې په کاپیسا خبري وکړو چې تګابې ولسوالۍ ده او که چارواکي حاضر شول نو د تګا پښتنې به ورڅخه وکړو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام سلامت اوسئ مهرباني کوئ له کوم ځای خبري کوئ
نثار لوګر څخه خبره کوم
شاه صاحب نو دی بدخشان په اړه څه نظر یا پوښتنه لري
دی بدخشان په اړه باندې پوښتنه مقصد مو لرو د بدخشان کې څه کوم حالات راغلي دي دومره بد حالات چې جوړ دي په دغه کې ملکی خلک ته هم تلفات اوري او دولتي خلکو ته هم تلفات اوري او طالبانو ته هم تلفات اوري آیا د دې وجه څه ده چې د اړبان باندې تاسو ته معلومات راغلي
صحیح مننه خوشاله وسیل وسله اوریدونکو څو شی به له کوم چې ټلیفون ونه کې څو د هغو پښتنو په ارتباط زموږ درون میلمه الحاج ګل محمد بيدار جواب وایي چې مخکې اوریدونکو مطرح کړ بيدار صاحب د یو اوریدونکو د پښتنه دی غور ور ده چې وای ولې افغان چارواکي عموما هر شی په پاکستان پوری تړي او د دې په وینا ولې د ټوله دنیا وی خواته ده او د پاکستان بل خواته ده د څه رقم پرې لوبه کې بیا هم پاکستان د خپل کار کوي
بسم الله الرحمن الرحیم دا اصلا ټول نړۍ خو فارس له ناتو قوتونه یا مجموعه چلوي چې وزن چې د چارلس کالون راپدې خاص د افغانستان سره کومکونه کوي او د تروریزم په ضد باندې د تراغلې دي هغه تروریزم باید لمنځه یوړي چې القاعده طالبان او یا نور هغه والو غټ ګروپونه چې تروریستي عملیات اجرا کوي او نړۍ ته ورنه خطر دی هغه په مقابل کې تجزا وکړه او یو نسبی نظام رامنځته کړي دا موږ سره حکومت وو پاکستان سره موږ د ټولو مشکل لرو سیاسي مشکلات لرو او ټول نړۍ د پاکستان سره دښمنی نکوي نو پاکستان سره ټول نړۍ او ناتو قوتونه امریکا دې مشکل نه لري مشکل یوازې موږ سره لرو او پاکستان یو جوړ ملک لري هغه امکانات ډېر لري نو فیشن ملک دی له موږ ډېر دی ګورځې موږ ډېر را او موږ له صفر نه شروع کړی نوی مو شروع کړی او موږ سره ناتو افریقا دنیا کومکونه کړی دي تجهیزات او حتی په فوجي برخه کې تعلیمات اوسه پورې جریان لري موږ یو ځوان فوج دی تر اوسه پورې لا په سمر نه یو رسیدلی نو خدای دې وکړي چې پاکستان سره زموږ مشکل د افغانستان په فتحه چې خبرې مخکې هم روانې وي ناکامې شوې او دا ځل اساسي حل سی چې هغه د ټول مشکل دی خارجي سیاست مشکل دی د همسایه توب مشکل دی د اوبو مشکل دی د برق مشکل دی مادن مشکل دی دا مشکلات به موږ سره خدای وکړي چې پاینده کې رفع شي پاکستان سره د ټول نړۍ مشکل نشته دا ورو کلمه جواب اخستی نو
جواب به دا رقم باندې ډیر زیات مننه البته یو اوریدون کې یار محمد لیکلی دی وای چې ولسوالۍ یا ولایت سقوط کیږي وسلوالې نه سقوط کوي بلکې دا تبلیغات دي چې ولایتونه ولسوالۍ ته سقوط ورکړي یو مسله بل هم دا ده چې کله چې ډیر زیات خبري کیږي د امنې په ارتباط نو خلک فکر کوم داسې فکر کوي چې افغانستان تقریبا وران شو ټول سیمو کې جنگ دی لیکن شاید حقیقت داسې هم نه وي یو ځینو بیا د هم نظر سرګن کړی د مثلا غلام حبیب د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاره لیکلې دي چې وای تخریب اسانه دی خو د وسیم آبادول ګران دي په یو ځای کې حمله کول اسانه کار دی خو د وسیم ساتل ګران کار دی د دولت وسلوالو مخالفانو هیڅ سیمه تر ډیره وخت پورې نه ده ساتلې دا مسله هم د یادولو ورده کثرنګ بيدار صاحب
بلې اصل وسوال طالبان خو ما مشکل تاسو ته ویلې هغه کوم خاص ستراتیژي پلان هدف نه لري هدف یې د افغانستان ورانول دي او چا چې ورته وظیفه ورکړې ده همسایه ملک هر څوک چې دی هغه هدف لري شوم هدف لري او یو چې دا وسوال طالبان مشرانو کې په دې باندې کوي ډېره سم واړې شاید ولا کوي په دې باندې خو ما هیله لرم چې دوی په دې باندې باید وکړي چې افغانستان د دې ملک دی هر نظام کراځي پول پول شاک شفخانه سرکونه دا د دې کور دی دا د دې وطن دی ملي ګټه باید احترام کولای وي سیاسی مشکلات کې لري هغه خبر الله نه هم حلیږي. او دغه ورور چې لیکلي دي واقعا د تخریب او د تیږو د مرتکې ورول ډېر ساده خبره ده، ورانول ډېر ساده خبره ده. په یو بجې یو میل په پټاوولو سره یو لس منزله تعمیر په سادګۍ سره ورانېږي. اما دا یو تعمیر جوړول په څو میلیونه ډالرو ته ضرورت دی چې افغانستان سیلت خودکفا نه دی، د دې توانایي نه لري. او زموږ پنځه شپېته فیصده تا ډېر حکومتي بودیجه عادي او عادي بودیجه په جنګ باندې مصرفېږي چې پېښي موږ نه دغه انکشاف او مساوي کومکونه له یاده وتلي دي. نور نو په دا رقه دي موږ ټول افغانان یې پریشانه کړي دي، دولت یې پریشانه کړی دی. افغانستان یو لوی ملک دی، څلور دېرش ولایت لري. تقریبا په دوه دېرش ولایتو کښې فعلاً جنګ عملیاتونه روان دي. او له ټولو افغانانو نه مننه هیله دا ده چې خپل امنیتي قواوې تخلیه کړي، حمایه کړي او په دعاګانو کښې دوی هېر نه کړي. او افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. او هغه ورونه چې هغه غلط شوي دي هغوی ته غلط نظر ورکول کېږي د جهاد په نوم باندې. هر ګز به هېڅوک به د جهاد فتوا په اوسني نظام باندې ور نه کړي. اوسنی نظام یو مسلمان نظام دی. او د اساسي قانون د افغانستان اولنۍ ماده ده چې ټول قوانین چې موږ تصدیق کړي دي هغه به د شریع خلاف نه وي.
بله شم، ډېره مننه. بدر صاحب یو اوریدونکي احمد شاه خان لیکلی دی، وایي آیا دولت د خپل سر او کیندنو مخنیوي کوي؟ فکر کوم بدخشان خو ډېر معدن لري، قانون لري، او په دغو قانونو کې خپل سر خلک کیندنې هم کوي. او داسې ځینې راپورونه دي چې وایي د دولت وسلوال مخالفانو هم په دغو قانونو کې کیندنې پیل کړي دي. دا خبره حقیقت لري؟
تر یو حده پورې حقیقت لري، په دې معنا چې خپله مخالفین اکثرا هغه ځای کې سرګامې جوړوي چې هلته دوی یو څه منابع وویني. مثلا دوی په بدخشان کښې عمومي قرارګاه د جرم د رسوایۍ کښې یو لارې په دغه ځای کښې تعین کړی ده چې هلته د دې په څنګ کښې معدن دی، د لاجوردو معدن دی. سره له دې نه چې اوس معدن د چا په تصرف کښې دی، هغه طالب نه دی، هغه د محل خلک دي، د مګه ولسوالۍ خلک دي. او هغوی ور نه استفاده کوي او خرڅوي یې. پخوا دا دولس کاله د دولت سره وو او محل خلکو کار کوي مطابق د قانون او پیسې عواید دولت ته تلل. اما اوس چې دا امنی لږ درجه زیاته شوې ده، دولت ډېره توجه جنګ طرف ته تللې ده. اوس د افراد غیر مسؤولو سره دغه معدن دی، د منطقې قمندانان دي، محلي قمندانان دي. خو د دې په څنګ کښې طالبان د څلوېښت فیصده د دغه معدن نه په مختلفو طریقو د زکات، عشر، تجارت او یا د باج په حساب باندې له دغه نه استفاده کوي. همدارقم په راغستان کښې بل معدن لرو، د طلاو معدن دی. سره له دې نه چې هغه ریکشوي ده دوه درې زره نفر هغې کښې د محل خلک هلته کار کوي. خو د عشرو زکات په مختلفو نومونو باندې هلته هم طالبان ورنه تغذیه کېږي. سره له دې نه چې امنیتي قواوو څو دفعه طالبان په شا تمبولي، خو کله چې موږ بېرته مرکز ته راځو هغوی بیا راځي په دغه ځای کښې چریکي عملیات کوي. دغه هموطنانو خلک ځوروي او په مختلفو طریقو له دوی نه باج اخلي، پیسې اخلي او دوی تغذیه کېږي. دې کښې هېڅ شک نشته. اما په مجموع کښې واړه غټ معدنونه دلته شته دي، کوم ځای کښې چې دولت لاسرسی ورته لري. د هغو مخنیوی مو کړی دی او اوس هم مخنیوی کوو او کوشش کوو چې دغه خودسری او مشکلات چې موجود دي او دولت ورته لاسرسی ولري او دا بند کړو او مطابق د قانون دوی ته جواز ورکړو تر څو زیات عواید دولت ته لاړ شي او خلک هم په کار باندې ودرېږي.
بله، خالد سمیم لیکلی دي چې وایي د بدخشان ولایت د طالبان لپاره څه ستراتیژیک اهمیت لري؟ یعنی د دوی لپاره د ولایت اهمیت په څه خاطر دی؟ شاید د دوی اشاره دې ته وي چې په ځینو راپورونو کې دا ویل شوي دي چې په بدخشان کې ځکه د افغان طالبان او نور ترهګر را یو ځای شوي دي چې دوی منځنۍ آسیا ته غواړي چې له دې لارې نفوذ وکړي.
دا ډېره ښه پوښتنه یې کړې ده. دلته اهداف ډېر دي. یو دا چې تاسو وویلې همدا خبره ده چې دوی غواړي چې آسیا میانه ته نفوذ وکړي او د هغوی لپاره یو تهدید وي. د دې په څنګ کښې موږ یو سړک یا ابریشم عمومي لاره ده چې
چې دا پاینده کې شاید د ټول آسیا لپاره په تجارتي لحاظ باندې ستراتیژیک پوزیشن خصوصا افغانستان ته اهمیت لري او د دې کلونو را په دې خوا په دغه لاره باندې کار روان دی او غواړي چې چین وویروي چې دا لاره او دا ګمرکي لاره خلاصه نه کړي. دا دوه په درېیم قدم کې یوه ویره په چین باندې هم ورواچوي چې که چېرته دا لاره خلاصه شي نو د سینکیان خلک چې اکثره یې مسلمانان دي نو ممکن د پروویزر فقط رفتاباد وکړي چین له دې خوره تهدید کړي. او د دې په څنګ کې د پاکستان سره چترال لارې د لاره لري او یو ښه لاره وګورو مرو د اکمالات د دوی ده او د شمال لپاره دا یوه لویه دروازه ده کله چې بدخشان تهدید شي د بدخشان لارې کولی شي دغه نحوي ولایته ستاملن تهدید کړي. او د دې په څنګ کې هغه خارجي طالبان او اتباع چې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د دوی ژوند تریخ شو نو مناسب ځای شون بدخشان یو کوهي غرایز ولایت دی جنګ کول پکې ډېر مشکل دی نو غواړي په دغه ځنګلونو کې د غرونو کې دوی دلته پټنځایونه جوړ کړي د دایر لپاره دوی دلته پاتې شي خارجي اتباعته چې دوی ژوند په جنګ کې دی کله چې دوی موږ نیولې دي مربوطه ملکونو ته مور سوال لري نو هغه یا له منځه وړي یا دایمي بندي کړي دي نو په دې خاطر باندې دوی تسلیمي هم نه مني یوازې یا جنګ او یا دا چې یا به مرکزي دي دا څو خاص ستراتیژیک اهداف لري د بدخشان لپاره.
ډیر سياته مننه قدر منوردون کو تاسو لازادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام او ری په برخشان خبري کو د برخشان مرستيال والی ګل محمد بيدار زموش بلمه ده لنډي خبرتي او روسته تاسو اوردون کو ته د ټلیفون شمیرې لنه او چې په مستقیم ډول زموش له ملما څخه د برخشان په اړه پوښتنه وکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني صفه 12 پښنیوي پیلېږي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. وسم په 0993235340 او یا هم 0978225 ټلیفون راوکی او یا هم که د افغان بي سیم سیم کارت لري نو په 0983 شمیري لند پیغام یا اس ام اس راوستوي. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
ریمن ورا سره
تماس کیم. مهرباني کوئ صاحب
دا ملما سلما ته پښتنه دا مخکېم دا پښتنه یو بل څه وکړله دا ټول توان په پاکستان باندې دی دا زموږ جهادي رهبران هغه وخت دا دغه نه و دا او خارجي قوتونه افغانستان ته نه و راغلي چې نجیب د قدرت څخه یېسته ستال یعنی سلا اکسس ول په هغه وخت کې مثال هم د پاکستان لاس په فکر وي دا زموږ جهاديان نه جوړېدل کابل افغانستان سره خراب کړی نو دی ولی تقریبا دا موضوع یې مایز په دغه باندې توان کړی د پاکستان باندې چې دا مثال دی زموږ د ټول بولی زموږ دښمن دی.
بله نو په دې خبري وسوې په دې موضوع خبري وسوې کبل پښتنه لري دا په دې موضوع خبري وشوي او مش غواړو ته برشان خبري وکړو. دا مسله صرف له برشان سره اړه نه لري له ټول افغانستان سره
اړه لري. دا خبر دی چې د پاکستان سره د طالبان را افغانستان ته موږ هغه وايي افغاني ځواکونه هم لرو وايي یعنی خارجي هم لرو ولې نشه کولای د
مثال په ډول چې دغه ډېر زیات مننه کوروادان بیا هم د بدخشان سره خاص ارتباط نه لري. ارتباط بل لري خو یعنی بیا هم د ټول افغانستان مسله ده. هله لرو چې د سې پښتنې وکي چې یوازې او یوازې له بدخشان سره اړه ولري. بل اوردل کې لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
روزانه تاسو د ټولې
کارونو ته نه کېلې. السلام علیکم. سلامات اوسئ.
روزانه از پښتنه تا دا او بدا روزانه وی چې تاسو نن تیز لا څنګه دوای وکي او دا وکي په کاته سات دا غبر په دې کې پرون هیڅ د ظالمانو
نه په کافي څه خبرې نه کو. بدخشان باندې خبرې کو کړي. بدخشان په اړه پښتنه لري مهرباني. بل اوریدل کې لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم. زه کلیم الله کوچه د روزګان ولایت چوری ولسوالۍ څخه خبر کوم.
مهرباني کوي کوچه صاحب دې بدخشان په اړه پښتنه لري مهرباني.
دا سیاستونه چې په طالبانو په وخت کې په بدخشان کې دونه نامې نه وې لکه اوس چې
ډېره مننه. دا اوس په ځای پوښتنه ده او واقعا هم دا پوښتنه شاید ډېرو په ذهن کې چې هغه وخت چې طالبانو اویا اتیا فیصده یعنی وی فیصده افغانستان په کنټرول کې درلود په بدخشان کې دومره زور نه درلود اوس اولې. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو متاسفانه تلفونی قطع شو. خیر د برخشان مرسیال والی الحاج گل محمد بیدار ته ورزو. بیدار صاحب همدا پښتنه واقعا هم دی توجه ور ده د دې علت څه دی مهرباني؟
خیر حسن یو پښتنه لري په ځای و هغه وخت چې طالبان سراتیات کې د خاور او وزیرې پنشیر وو او بدخشان چې بدخشان او پنشیر چې طالبان ولکه ور باندې نه و هغه وخت کې د بدخشان نیول د طالبانو لپاره مهم نه و او ستراتیژیک ارزښت یې هم نه درلود. اوس د منطقې لپاره بدخشان مهم شوی دی او اهمیت یې ما مخکې تاسو ته تشریح کړی څلور پنځه خاص اهداف دي او مهم هدف دا دی چې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان چې ټولې نړۍ ته افشا شو چې د تروریزم ځالې حل کړي نو منطقه غواړي چې د هغې بدیل بدخشان وټاکي او بدخشان ټاکل ورته ځکه اسانه دي چې یو د جنګ لپاره مساعد دی غرونه دي جنګلونه ډېر لري دوم د پاکستان سره لویه پوله لرو په اسانۍ باندې غرو غرور کولی شي او بل د نام له ولایتو لکه نورستان او کنړ د دې له لارې سره هم دوی کولی شي دلته راشي. او د بل مهمه موضوع دا ده چې دوی غواړي چې خپله اسیایي میانت مجموع کې تهدید کړي او د خپلو امتیازاتو په خاطر باندې دا چې د دې امتیازات څه دي دا دوی ته معلوم دي څه غواړي دا به دوی ته معلوم دي په دې باندې بحث نه کوو چې زموږ نه هغه مسي موضوع لرې ولاړه شي. نو ځکه د اوس لپاره بدخشان د دوی لپاره خاص ستراتیژیک اهمیت لري خصوصا شمال چې د دوی د تمرکز باندې دی غواړي چې نام نه کړي چې اوس تاسو ګوري چې اکثره جنګونه په شمال کې موجود دي او اکثره ولایت کې جنګونه شته.
بله د هلمند لمرجې څخه رحیم الله مقدس لیکلی دی وای د ملبه څخه د پښتنه کوم چې د جرمني هیواد غواړي چې په بدخشان کې په لس یا شل میلیون ډالر باندې تاسیسات جوړ کړي ولی افغان پوسټ مهمات نه ورکوي. دا خبر ازادي رادیو ستاسو له قوله نشر کړ او مو ویل چې الته لوا جوړیږي په شل میلیون ډالر باندې البته د لوا ته تاسیسات جوړیږي. تاسو د دوی له نظر سره څومره موافق یاست آیا د لوا جوړول د تاسیساتو جوړول ډیر زیات مهم دی او کنه دوی ته امنیتی ځواکونو ته د دغه لوا د تاسیساتو په ځای د ودانوي په ځای وسلې ورکړي شي؟
اصل موږ ته قرارداد لرو امریکا سره د دې کال 15.1 میلیارډ ډالر قدیر پیسې دي او دا باید پیدا پیسې د امنیتي قواو د مهماتو د تجهیز او د تعلیم او تربیه د ټولو لپاره دي. نو جرمنی د شل میلیونو ډالرو وعده کړی ده چې موږ دیوا جوړو مشخص ولایت په جریان کې نه کوي وزارت دفاع سره کوم پروتوکول امضا کړی وي هغه ماته معلوم نه دی خو مخکې ما په ازادي راډیو سره په مصاحبه کې وویل چې د جرمنی یو څه مشاورین چې د دغه لوا لري سره راغلي وو د ژمي د تیرولو په خاطر باندې اندکه دیوال لپاره مشورې او نظریات غوښته غواړي چې دلته یو څه خاص خیمې په دولتي امکاناتو باندې د دې لپاره فیرن برابر کړي خو په طویل المدت کې که چېرته دوی وعده کړی دا چې موږ او د جرمني د هیواد د هغه ستراتیژیکو تعهداتو له جملې لري چې د موږ ناټو به د موږ امنیتي قواوې تجهیزات ورته برابروي او کامیرا او تاسیسات دا ټول شیان ورته جوړوي په مختلفو ولایاتو کې دا هم د هغو تعهداتو یوه برخه ده.
بله انجینیر حبیب نور او همدارس له نورستان څخه د نورستان له نورګرام ولسوالۍ څخه مجیب الرحمن کریمی تقریبا ورته خبره کړې. دوی وایي د بدخشان له مرسیال والی څخه میدا غوښتنه او پوښتنه ده چې وسلوال مخالفان د نورستان له ولایت څخه بدخشان ته اوړي. دوی فکر کوم چې ولسوالی لیکلې ده، بلې د مندول له ولسوالۍ څخه بدخشان ته اوړي. ولې د بدخشان چارواکي مخه نه نیسي؟
ما مخکې تاسو ویلې موږ خو تر خپلې وسې پورې مخه نیسو، خو چون سرحدات د بدخشان ډېر زیات دي، 1500 کیلومتره له تاجکستان سره، پاکستان سره، کونړ سره، نو د امکان په صورت کې د خپلې وسې په صورت کې موږ یې مخه نیولې ده، خو په چریکي ډول باندې مشکل دی، امکانات کم دي، پرسونل کم دی، نو په دغه حساب باندې یو چې دا اوړي را اوړي دې خواته او دلته خرابۍ کوي او مشکلات ایجادوي، نامي ایجادوي، نو موږ تر خپلې وسې پورې باندې د موږ په سرحدي پولیسو خپل کوشش او امکانات په کار باندې اچولي دي چې هغوی منه.
بله، د بدخشان بدخشان ولایت څخه یو اوریدون کې لیکلی دی چې ولې په وردو جولس ولای کې حکومت عملیات نه پیلوي. دی پښتنې تاسو جواب وای. علي آغا همدم صدیقی له لوګره لیکلی دی په بدخشان کې د کومو هوادونو جګړه ماران دي او له کومو لارو څخه بدخشان ته دوی رسیدلی دي. یو بل اوریدون کې غلام نبی هم ورته پښتنه کړی ده. که څنګه تاسو په دې اړه به در صاحب مخکې خبري وکړي، خو هغه مو د بلې پښتنې په ارتباط اشاره ورته وکړه. آیا دقیقا ویلی شي چې د کومو هیوادونو جګړه ماران په بدخشان کې دی او دوی غوي فیصدي به څومره وي دي نسبت افغان طالبانو نه زیات دي کم دي؟
تقریبا تر 1500 پورې خارجي اتباع د مختلفو ملکونو نه دلته راغلي دي، موجود دي. او مخکې مې دې پوښتنې ته نسبي جواب هم وویل چې دوی د وزیرستان شمالي جنوبي د ترسیې نه بعد د پاکستان له لارې د طوفانې له لارې نه دلته راغلو، مختلفو ولسوالیو کې تقسیمات شوي دي، جغرافیه شوي دي، او دا د زیاته برخه د تاجکستان، ازبکستان، چچنیا، پاکستان، عرب او دې ته ورته مختلفو هیوادونو څخه چې هلته ژوند کې تنګ شوی دی، دغه ځای ورته مساعد کاره شوی دی، جغرافیه شوي دي.
بله، یو بل اوریدونکو روح الله توحیدی لیکلی دی د نجونو د تعلیم په باره کې کوم معلومات راکې په بدخشان کې څنګه دی د نجونو تعلیم، او آیا دا پښتنه هم ده چې ورستو یو نام نه یو دی په بدخشان کې په تعلیمي وضعیت باندې څه اخیس کړی دی او کنه؟
بله، د دې کې چې کښته هر ځای کې جنگ وی نارامي وی ان تعلیم باندې اثر کوي، هغه ولسوالۍ کې چې طالبان مستقر دي او د مختلفو تحلیلاتو په اساس باندې مجموع کې ځالکان انجنو باندې تاثیر کړی، خصوصا په انجنو باندې یو تعداد تعدادي جرګه هم نه ورکوي. خو په مجموع کې ویلی شم چې بدخشان یو فرهنګي ولایت دی، او په هغه وخت کې پخوا جنګونه هم و، دلته تعلیم تحصیل نه دی ځنډول شوی، او الحمدلله زمونږ په مرکز کې، په دولتي اداراتو کې، په خصوصا معارف کې 90% انجونې دي، 90% انجونې ښځې کار کوي، او په دولتي اداراتو کې، په ټولو اداراتو کې تقریبا تر 50% ښځې موجود دي. زه به د نمونې په شکل باندې دي ورته ووایم چې یو ولسوالۍ زموږ د شغنان په نامه باندې موجود ده، او هلته 5,650 هلکان درس وایي او 5,650 نفره انجونې درس وایي، یعنی تقریبا 90% انجینې هلته تحصیل و تعلیم کوي، او د 1400 نه زیات واجد شرایط بیکار چې کار دا پاسه لیسانس دي، هلته ښځې بېکاره دي چې دولتي وظیفې ورته نه پیدا کېږي. نو مجموع کې د تحصیل او تعلیم په خاطر باندې بدخشان ووایي چې په افغانستان کې شاید بې نظیري وروسته له کابل نه شاید اول وي.
بله، او کومې سیمې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، مثلا وردوج ولسوالۍ کې، آیا هلته هم تعلیمي سیستم دوام لري؟ ښوونځي پرانیستي دي او کنه د دوی له راتګ سره بند شوي دي؟
نه نه، هلته هم تعلیمي نصاب جریان لري، موجود دی، خو خلک په غیره کې دي، خلک یا هم هغه رقم چې د دولتي سوري لاندې په چتر لاندې هلکان نجونې مکتب ته وي، کارونو تر هغه لاندې محدودیتونه موجود وي، لږ کمرنګه وي، خو موجود دي مکتبونه، نجونو د هلکانو موجود دي، هېڅ
خستګي پکې نه راغلي، یو مکتب موږ باندې نه لرو.
بله، محمد نبی لیکلی دی وای په بدخشان کې هغه سیمه چې د دولت وسلوالو مخالفانو لاست ورزي، وای ولسوالي دی ولسوالي مرکز او قومنداني او ځین نور تاسیسات ویجاړوي او یا سوځوي، دا خبره حقیقت لري؟
بله، دا حقیقت لري. موږ د نمونې په شکل باندې یو د فامیلې د یونګان ولسوالۍ ونیول، ولته موږ ډېر څه تعمیر د قومندانۍ لپاره درلوده چې د کورس آف انجینیرنګ د وزارت اتحاد امریکا جوړ کړی و، خو ډېر لوړ قیمت باندې هغې ته مکمل اور واچو، ټول تاسیسات ټول هڅې وسوځول، او همدارنګه ودیز ولسوالۍ ته هم چې دي کلي دي د ولسوالۍ هغه ټول تاسیسات د قومندانۍ دي ته اور اچول. طبعا دوی چون په دې باندې پوهېږي چې دوی ولسوالۍ هغه تعمیر او مرکز یې دایم لپاره نه شي ساتی، د څو ساعتو یا څو ورځو په نهایتا پنځلس شلو ځنه زیاتې ساتلی دوی ځي، نو طبعا دوی هغه ورانوي، ورانوي یې د دې خاطر باندې دولت ته یو ضربه ورکړي، دوی ته دا هم یو کامیابي یو 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 خدمت ښکاري.
بله، او په بدخشان کې د بیا رغونې په اړه راځي چې خبرې وکړو. د بدخشان د خلکو یو اساسي غوښتنه د سړکونو و، چې بدخشان همیشه د سړک له نظره ستونزې درلودې. د سړکونو په اړه لومړی و چې په دې وروستیو کلونو کې په دې وروستیو څوارلسو کلونو کې څومره سړکونه جوړ شوي دي؟
واکن د افغانستان یو دی، افغانستان د رسپاتې حوللري پروتو ولایت لږلې نه وو چې کرکټ فیض آباد څخه تخار نه چو، تقریبا تخار نه به خلک هوا تور زکه موټر کې راتل، سړک خام وو، الحمدلله دا سړک ټوکي او له پاسانه باندې عبور و مرور کوي، او نه هم سوالي زموږ د تاجکستان لارې نه عبور و مرور کوي، چې اگر چې مشکل تر اوسه پورې نه دی حل شوی، خو بیا هم اریا سره حلقوي سړک یو ملي برنامه ده د انتشاطيات په اړه مسؤل کیږي، ایا چې دا سړک شپږ سوه دېرش کیلومتره دی او څلور سوه کیلومتره څلور سوه کیلومتره جوړ شوی دی، احداث دي سړک شوی دی، البته پوښ شوی لري، او یو دوه سوه کیلومتره چې فعلا لپاره بودیجه موجود نه ده، زموږ د جنګ په حالت کې کار کې سکتګۍ سره مخ دی، دا پاتې دی. نور په اکثر ولسوالیو ته زموږ سړکونه ورغلي دي، او یو لوی سړک چې د فیض آباد نه د شکاشم په طرف باندې روان دی، او بل اخره دا چین سره وستیږي، یا د اګریشن د سړک په نوم باندې یادیږي، د دغه سړک په خېدو سره دولس ولسوالۍ سره وصلوي، او چې اول فیز یې چې شپږ میلیونه ډالره د ریجای دا د درې کلونو لپاره په کار کې روان دی، یو افغاني شرکت کار کوي ور باندې د فیض آباد تر بهارک پورې تر جریان لري، او دوم فیز یې د بهارک نه تر شکاشمه یو سل اته کیلومتره دی چې د ریجای آسیایي بانک ورکړي، او د دعوت لوي لاندې د نږدې د فریزو وخت کې فارسي شروع شي، دریم فیز یې چې په امنیت کې نیتی وزه خوا، او د ریجا پیدا شو د چین سره وصل کیږي، هم شاید یو سل پنځوس کیلومتره دی.
بله صاحب، یو مسله بل چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، غل چین سره د سړک جوړولو خبره ده، د سی ویل کیږي چې چیرته د سړک هم جوړ شوی په کال کې شپږ میاشتې یا اته میاشتې بند وي، ځکه چې له پامیره تیریږي، او دا سیمې دي چې همیشه واوره پکې وي موجوده وي، دا مسله څنګه ده، او آیا عملا هم د دې سړک د جوړولو کوم کار پیل شوی دی یا سروې پیل شوی ده؟
بله، ما مسته سویل چې دا سړک د فیض آباد نه شروع شوی دی، درې کاله مخکې تر بارک او د بارک ته بیا اوس یو سل اته کیلومتره تر شکاشم د داوت لوی لاندې یو سل پنځوس کیلومتره تر اوسه پاتې ده، هغه هم د چین د هېواد سره د مرکزي حکومت خبرې روانې دي، او موضوع دغه امنیتي نام نه د آخري نام نه لږ ذره حکومت پرې اشاره کړی دی، او مطمئن یم چې د دوه وخت کې دا تعهدات او موافقت نامه شاید امضا شي او عملا کار روان شروع شي، او موضوع د یخنۍ واقعا پامیر ډېر یخ دی، حتی په کال کې نه میاشتې شاید واورې اوریږي، خو کله چې سړک کې کیږي نو د حد مراقبت لپاره د دې لپاره اوس امکانات د ټکنالوژي ډېر پیشرفت کړی دی، واورې د پاکول په خاطر باندې انسانات موجود دي، زموږ پیلې چې په کال کې یوه ورځ شاید دا سړک بند نه شي، واورې به کیږي، خو انسانات شته باید پاک شي، او دا یو عمومي ترانزیت د ټولې آسیا لپاره دی، نو دا یو ډېره لوړه مهمه پروژه ده، یو اقتصادي پروژه ده خصوصا د افغانستان لپاره.
به درس بیو مسله بل دی، بدخشان د اعتیاد د وای چې په بدخشان کې د معتادانو شمیر زیات دی، همداسې ده؟
بله تقریبا تر اوسه پورې 6000 خلک په بدخشان کې معتاد دي په مواد مخدر باندې. متاسفانه خصوصا دغه د احتیاط په مرزي ولایتو کې ولسوالیو کې لکه شغنان، شکاشم، واخان او خبادرات دغه ځای کې بیخي یاد دی او دا خلک ډېر غریب فقیر خلک دي او هلته د حکومت لاسرسی هم ډېر کم دی او خصوصا اوس وخت کې خودلته په مواردج کې نامي موجوده ده. لاره پرې قطع کړې ده او انشاءالله خدای مهربان دی چې تصفیحي عملیات شروع شي دا لاره به بېرته وصل کړو. نو مختلف ځایو کې د یوې لپاره موږ کلینیکونه د معتادینو لپاره هم لرو او آګاهي عامه پروګرامونه مو هم په لاره چولي دي خو متاسفانه دغه ارقام موجود دي. کوشش کو چې د ارقام کم کړو خصوصا د منبر له لارې نه، د ملا امامانو له لارې نه، د کلینیکونو له لارې نه او د مواد مخدر د وزارت د پالیسۍ له لارې نه دا شمیره باید کم شي.
بله، تاسو وویل چې د دولت ځینې د مخالفین د بدخشان په ځینو سیمو کې فعال دي، لیکن مخې تر دې چې د دولت وسلوال مخالفین د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې فعال شي، بدخشان کې د مخدرو موادو مافیا ډېره زیاته فعاله وه. کېدای شي له همدغه نامنی سره هم د دوی د مافیا ارتباط هم وي. وایي چې په بدخشان کې ډېر لابراتوارونه لري چې مخدر مواد تولیدوي. د هغو د مخنیوي لپاره ولې حکومت اقدامات نه کوي؟
ما وخت تاسو ویل چې بدخشان یو غرایز ولایت دی او ډیر ځنګلونه لري. اکثره دغه فابریکې د مواد مخدر په ډیرو لریو منطقو کې جای په ځای، حتی تلیفوني انتنونه هم هلته کار نه کوي. خو د دې باوجود هم وزارت داخلي د مخدره موادو د مبارزې د مهیت ډیر لاسته راوړل لري، ډیر قاچاقبران یې نیولي دي، ډیر مواد مخدرې اخیستي ضبط کړي دي او ډېرې فابریکې ورانې کړې دي. حتی یو تعداد فابریکې د خپل ځان د مسؤلیت د ساتلو په خاطر باندې مسله ګروپونه لري دي چې هېڅ شت نشته او دوی اکثره له طالبانو سره هم لاسونه لري چې د فشار په وخت کې له طالبانو سره دوی کومک کوي، د دې په خاطر چې خپل فابریکې وساتي. خو موږ هم بې تفاوته ناست دی، له یوې خوا نه د طالبانو سره په جنګ مصروف یو، له بلې خوا نه د مافیا د مواد مخدرو دغه ګروپونو افراد غیر مسؤول او دغه مافیا سره هم مخ یو. یو ورځ هم زمونږ امنیتي ځواکونه ځای په ځای ناست دي او مطابق د پلان له دې سره د دې مقابل کې عملیات کوي او لاسته راوړنې لري.
بله، تاسو مخکې ویل چې اکثره ولسوالیو ته سړکونه غځېدلې دي، منظور مو دا ده چې پاخه سړکونه ورغلي؟
نه نه، تر اوسه بغیر له دې یو سړک نه چې ویل چې سیند سره شاید سراد سیند ته ورسېږي چې فعلاً قیر کېږي، نو زموږ یو سړک هم چې ولسوالۍ ته غځېدلې دي قیر شوی نه دي، بلکې خام دي، احداث د سړکونو شوی دی او خدای وکړي چې په راتلونکي کې بودیجه پیدا شي یا یو داسې ملک پیدا شي چې موږ سره کومک وکړي او یو تعداد ولسوالۍ ته دا سړکونه قیر کړي، نو زموږ د خلکو مشکلات به حل شي.
بله، شاغه خیراندیش لیکلی وای بدخشان کې صنعت ته خاصه توجه شوې ده او کنه ده، او زراعت په برخه کې بدخشان وضعیت څنګه دی؟ بدخشان خو یو غرنۍ ولایت دی.
بدخشان یو غرنۍ هیواد دی چې شتنس یو نسبتا زراعتي ولایت هم دی، خو بیا هم دلته موږ وبنه لرو اکثره د خاورو غونډۍ پتی دي او دغه للمې ځمکې دي او د زراعت په بخش خصوصا خلک مالدار دي، مالدار دي او دغه نه اکثره په لرې پرتو سیمو کې خلک دغه مالونو نه استفاده کوي، شیدې او پستې او پنیر کوچ بازار ته عرضه کوي، خرڅوي او د ضرورت په وخت کې کله چې مالونه ډېری دي هغه هم خرڅوي. او صنعت هم دا خلک لاسي صنایع کښې دي، چکمنې، چپنې او دا لیمڅي، قالینې، دا شیان ګنډي او بازار ته عرضه کوي. اما صنعت ته ډېره توجه ذکر نه کېږي چې برق تر اوسه پورې عامي برق موږ نه لرو او خو د خدای په فضل سره په مرکز کې د شورابک بند د جرمنانو لخوا نه شروع شوی دی او تر 40 میلیونه ایرو بودیجه ده و نیم اواشره 2 مگاواته برق تولیدوي. د دې برق په تکمیل سره به
نو موږ کولای شو چې په ښار کې صنعتي فابریکې جوړې کړو او صنعت ته ډېره توجه وشي. موږ په نظر کې په پلان کې دا شی لرو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. محب الله له هلمند څخه لیکلي وه، په بدخشان کې طالبان څنګه پیدا شول؟ د طالبانو تحریک آیا په بدخشان کې پیل شوی و چې اوس هلته دومره فعاله شوی دي؟ البته په دې موضوع تاسو مخکې خبرې وکړې. یو بل اوریدونکي له بدخشان څخه لیکلي دي، وایي د بدخشان په ولایت کې یو شمیر مالدار له ستونزو سره مخامخ دي، ځمکې او مالچرونه د زورواکو له لوري غصب شوي دي. په خو وختو کې موږ په دې ارتباط به درس راپورونه درلودل، خصوصا د ګجرو ډیر شکایت او چیزمه کې او ملچرونه غصب شوی دي. البته د نورو مالدارو هم دا شکایت وس څنګه دا وضعیت؟
نو موږ هغه سیمې چې د دولت په تصرف کې دي، نو البته د ځمکې د چا چې دي ندي غصب شوی، مالچرونه هم ندي غصب شوی، او غصب شوی چا چې مراجعه کړي نو په موقع سره اچانه خسته او اجرات وکړي دي ته متصفان لیا. یو تعداد هغه منطقې چې د موږ جدید نه لرې دي، اولته مسله ګروپونه دي، طالبان دي، د طالبان طبعا په مختلفو نومونو باندې زکات او شر یا دغه د مالسر بیا خرڅول دي، ونه بل ته ورکول، دا د هغوی د پیداوارو له جملې نه دي. نو هلته ممکن دغه مشکل تر اوسه پورې باقي پاتې شي.
ډیره زیاته مننه کوروادان قدرمن اوردونکو. دا وو د اساري رادیو ولایت په ولایت پروګرام چې په بدخشان مخبري کولې، او د بدخشان مرسیال والی الحاج ګل محمد بيدار زموږ میلمه وو. بيدار صاحب، تاسو ته له تاسو مننه کوو، له اوردونکو هم ډیر منندوی یو چې ټلیفونونه وکړل او یا هم د اس ام اس او فیسبوک او نور لارو مشته پیغامونه راوستول. د اساري رادیو خبرونه د ماشوم تر وو بجو دوام کوي. د ماشوم لو بجو ورسته په هم دغه څه په د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه
چپسے کریے خلوت خود کنا کیجیے، چپسے کریے خلوت خود کنا کیجیے، دہا سنم پیات میں جگا روسو، دہا سنم پیات میں جگا روسو، چتا حسن شور ما شوریے ما شہر وس، پکا رکھتا ایک اور دم اجما روسو، چتا حسن شور ما شوریے ما شہر وس. چتزل خوش پہ یہ خال پغیش کے واخے، چتزل خوش پہ یہ خال پغیش کے واخے، دپلاک پشبستان کے خمروں سو، دپلاک پشبستان کے خمروں سو، چتا حسن شور ما شوریے ما شہر وس، پکا رکھتا ایک اور دم اجما روسو، چتا حسن شور ما شوریے ما شہر وس. غټیو خلکنا پټان تپسوم یې تا غټیو خلکنا پټان دس کلا هو چمې خور دا آزار وسن دس کلا هو چمې خور دا آزار وسن چتا حسن شور ما شور یې ما شر وسن پرکاش کا څه یې خور